اوریدونکو السلام علیکم، فریده هوډ سیفی هم خپل همکارانو سره استډیو ته راغلی ما او د ازادۍ رادیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدو بلنه درکوم. او ری چې افغان چارواکي وایي د هلمند په کجکی کې عملیات کړي دي او دغه عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه مفصل او تازه معلومات اوري. ډاکټران وایي که یو ماشوم هم په پولیو یا ګزړن اختوي کافي ده چې په یو هیواد کې ډیر نور ماشومان هم ګزړن وهي. په دې اړه به د افغان ډاکټرانو اندېښنې په یو راپور کې واوري. په خبرونو کې اوري پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بي پیلوټ الوتکو په جلا بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وشل شوی دی. تمه ده چې د سوریې مسله به نن په سن پیټرسبورګ کې د روسیې او اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. د سیمې او نړۍ د خبرونو لپاره نوریاس نوري لګروسته سټډیو ته راځي، خو اول به اسدالله لودین ته ور ورکو چې د افغانستان اړوند تازه خبرونه یې راټول کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د دویم مرستیال ورور ملا عبدالسلام عابد د 15 ملګرو سره وژل شوی دی. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه ناوخته ائتلافي ځواکونو د زرمت ولسوالۍ په یو کور بمباري کړې چې 3 وسلوال پکې وژل شوي دي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي نن یې شاوخوا 3.5 تنه بیلابیل چاودیدونکي توکي د شنډېدو لپاره ډایاک پروګرام ته وسپارل. لومړی هم یو خبر چې همدا اوس زموږ لاس ته راورسید. د کابل سیمه ییز چارواکي وایي نن غرمه مهال د موسهي ولسوالۍ د حاجي ملنګانو په کلي کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډه ګزمه چاودنه وشوه چې د ښوونځي 2 زده کوونکي پکې ووژل شول. د کابل د ولی دفتر څخه خبره شوې خبر پانه وایي چې په دې چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د دویم مرستیال ورور ملا عبدالسلام عابد له 15 ملګرو سره وژل شوی دی. د دغه ادارې لخوا خبره شوې خبر پانه وایي چې دغه کسان د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. خبر پانه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه د هلمند قومي مشرانو ته سپارل شوي او د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ته د ځان وژونکو حملو یو شمېر واسکټونه، وسلې او چاودیدونکي مواد هم په لاس ورغلي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه ناوخته ائتلافي ځواکونو د زرمت ولسوالۍ په یو کور بمباري کړې چې 3 وسلوال مخالفین پکې وژل شوي دي. د زرمت ولسوال ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلوالو کسانو وسلې هم ګډو ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د ګلاب شاه په خبره په دې بمباري کې د کور نورو غړو ته زیان نه دی اوښتی، ځکه د ده په خبره د کورنۍ غړو ته د لاؤډ سپیکر په وسیله مخکې له مخکې د وتو خبرداری ورکړل شوی و. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي نن یې شاوخوا 3.5 تنه بیلابیل چاودیدونکي توکي د شنډېدو لپاره د ډایاک بهیر ته وسپارل. د بغلان د امنیت قمندان اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودیدونکي توکي په تېره یوه میاشت کې د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي وو چې د ډایاک چارواکي به یې ډېر ژر له منځه یوسي. د روان کال له پیل راهیسې دا دریم ځل دی چې د بغلان امنیتي چارواکي په زیاته اندازه چاودیدونکي مواد د ډایاک بهیر ته سپاري. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي نن د دغه ولایت د انتیک پلورونکو ډلې د 500 څخه زیات تاریخي آثار د اطلاعات فرهنګ ریاست ته وسپارل. د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس احمد احسان سروري په یو خبري ناسته کې وویل چې دغه 500 قلمه تاریخي آثار په نړیوالو بازارونو کې له 1 میلیون ډالرو څخه زیاته بیه لري. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بې پیلوټه الوتکو په جلا بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي. د استخباراتو چارواکو وویل نن سهار وختي د شمالي وزیرستان میرعلي ښار ته نږدې د سخدریز وسلوالو د پټېدو پر یو مشکوک ځای توغندي ولګېدل. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. شمالي وزیرستان چې افغانستان پورې ته نږدې پروت دی، د القاعده او طالبانو د فعالیتونو په یو ستر مرکز بدل شوی. نننۍ حمله د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمه باندې په تېرو 3 ورځو کې درېیمه حمله ده. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه درویشت تنه چې یو واده ته په لاره وو هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ بس اسلام آباد ته نږدې یوې درې ته ولوېد. د روغتون منابع وویل په دغه پیښه کې چې پرون د راولپنډۍ په سیمه کې رامنځته شو لږ تر لږه شپېته تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د وژل شوو اکثره یې ښځې او ماشومان دي. چارواکو په دې اړه څېړنه پیل کړې چې آیا ډرایور کنټرول له لاسه ورکړی و چې دغه پیښه رامنځته شوه. پاکستان په لارو کې د ترافیکي پیښو له پلوه په نړۍ کې د خونړیو پیښو تر ټولو ناوړه سابقه لري. اکثره د لارو خرابوالی، د موټرو ناوړه ساتنه او د ډرایورانو بې احتیاطي د دغو پیښو اساسي لاملونه بلل کېږي. تمه ده چې د سوریې مسله به نن په سن پترسبورګ کې د روسیې او اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. تمه ده د اروپایي اتحادیې چارواکي به په دې غونډه کې چې د سن پترسبورګ د ښار په یوې څنډه کې جوړیږي د روسیې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین فشار راولي چې د دمشق په وړاندې سخت دریځ غوره کړي. د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه له روسیې څخه غواړي چې پر خپل نږدې متحد سوریې فشار راولي چې د دې هیواد لپاره د نړیوال استازي کوفی انان د سولې پلان عملي کړي او له ښارونو درنې وسلې وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هم پرون په سټاکهولم کې په یوې خبري غونډه کې پر روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره پر دې هیواد فشار راولي.
My message to the foreign minister was very simple and straightforward.
د وای د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته زما پیغام ډیر ساده او واضح دی. موږ ټول باید د سیاسي بدلون لپاره خپل هڅو ته شدت ورکړو او روسیه باید په دې برخه کې مرسته وکړي چې دغه هدف ترلاسه شي. د سوریې خلک غواړي او د بدلون مستحق دي. دا کار باید وشي او اوس هم امکان شته چې له سولې زلار دغه هدف ترلاسه شي. روسیه سره د اروپایي اتحادیې په سرمشیزه کې د اروپایي شورا مشر هیرمان فون رامپوی او د اروپا د کمیسیون مشر خوز ایمانویل بروسو د اروپایي اتحادیې د هیئت مشري کوي چې پکې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن او نور لوړ رتبه چارواکي شامل دي. د روسیا او اروپایي اتحادیې مشران به له ایران سره د تجارت او د دې هیواد د اټومي لانجمن پروګرام په اړه هم خبرې وکړي. روسیه د غرض غواړي چې اروپا ته له ویزې پرته د سفر کولو په مسله کې هم چټک پرمختګ وشي. د ایران مشکوک اټومي پروګرام روانونه په ویانا کې ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د 15 کسیز اجرایوي بورډ د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې دغه غونډه به چنن پیلېږي او د اونۍ تر پایه دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا جوړ شي. دغه اداره غواړي چې د ایران د پارچین پوځي اډې ته چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د مشکوکو چاودنو ازمیښتونه ترسره شوي لاسرسی پیدا کړي. تهران د دې اډې کتنې ته له اجازه ورکولو ډډه کوي او وایي چې هغه له اټومي پروګرام سره اړیکه نه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به آسیایي هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن ازبکستان ته ولاړ شي. دا له تقریبا یوې میاشتې راهیسې چې پوتین د درېیمې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړی، به هرته د هغه لومړنی سفر دی. چارواکو ویل د پوتین او اسلام کریموف ترمنځ خبرې به د پخواني شوروي جمهوریتونو د سوداګرۍ آزاد زون ته د ازبکستان د لاسرسۍ په ګډون پر یو لړ مسلو وڅرخي. له تاشکند څخه به پوتین چین ته ولاړ شي، چیرې چې د انرژۍ د یوې معاملې په ګډون د اقتصادي همکاریو مسئلې د خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحدو ایالاتونو پر هغې غوښتنې سخته نارضایتي څرګنده کړه چې له چینایي چارواکو څخه یې د ټولو هغو بندیانو د خوشي کېدو لپاره کړی چې په 1989 کال کې په پیکینګ کې د تیانانمن په میدان کې د مظاهره چیانو د ځپلو په ترڅ کې نیول شوي او له دریشو کالو راهیسې تر اوسه په زندانونو کې دي. د دوی هوا په نامه د بشري حقونو یوه ډله وایي د 1989 کال د پیښې له لسو کم فعالان تر اوسه زنداني دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په تیانانمن میدان کې د پوځ لخوا د ځپنې د کلیزې په مناسبت یو بیان کې پر پیکینګ غږ وکړ چې د وژل شوو زنداني او تریتم شوو کسانو په اړه بشپړه څېړنه ترسره کړي او عاملین عدالت ته راوکاږي. د 1989 کال د جون په درېیمه او څلورمه چینایي عسکرو د تیانانمن په میدان حمله وکړه. سلګونه ملکیان یې ووژل او په دغه میدان کې ډیموکراسي پلوي یو نیم میاشتنۍ مظاهرې پای ته ورسولې. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو خبرونه کوي. افغان چارواکي وایي د هلمند په کجکي کې د امنیتي عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو ته سخت امر ژوبله اوښتې ده. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو یو شمیر غړو په پیښور کې یو ګډه ټولنه جوړه کړه. د دې ټولنې ګټه بسوي د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي وایي.
د دوی ترمنځ کرکې نفرتونه لرې کېږي. حکومتونه به په خپله دې ته مجبور وي چې د خپلو ولسونو سلا او مشورو ته غوږ ونیسي، د دې په جرګو کې برخه واخلي کېني.
ډاکټران وایي که یو ماشوم هم په پولیو یا ګزڼ اخته وي، کافي ده چې په یو هیواد کې ډیر نور ماشومان هم ګزڼ ووهي. د روسیې او اروپایي ټولنې مشران بنند سوریې د لنجې په اړه خبرې کوي، او د ازادي رادیو د دیونی د ځوان فکر په پروګرام کې ځوانانو ته د تعلیمي اسانتیاو د نه لرلو په اړه خپله د ځوانانو نظرونه خبرو. لکه څنګه چې مو په تفصیل په خبرونو کې واوریدل، د هلمند په کجکی کې امنیتي عملیات شوي دي چې د افغان مقاماتو په وینا ډېر شمېر وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. دا عملیات په داسې حال کې ترسره شوي چې کجکی بند د جوړېدلو خبرې هم ګرمې دي. دا اوس حمید مومند له کابل راسره دی او په دې اړه یې تازه معلومات راټول کړي دي. وبوي چې د کجکی د عملیاتو په اړه افغان چارواکي همداشان راپورونه څوي.
مننه ډاکټر صاحب. فریده هوټ سیفی، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بل په خبردو کې هم ورته اشاره وشوه، افغان امنیتي ځواکونو د ایساف ځواکونو سره په ګډه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې ولړ عملیات پیل کړي دي. کوم معلومات چې موږ د ملي امنیت له ریاست څخه ترلاسه کړي دي، د دغو عملیاتو په محل د طالبانو په سیمه کې د طالبانو یو مهم قومندان ملا عبدالسلام عابد وژل شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ملا عبدالسلام عابد د ملا عمر د دویم مرسل ملا عبدالقیوم ذاکر رورو او په سیمه کې د طالبانو د جنگیالو قومنده په لاس کې درلودله. په کومه اعلامیه کې چې د ملي امنیت د ادارې لخوا خبر شوی، په هغه کې ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې ملا عبدالسلام عابد د 15 نورو وسلوالو کسانو سره یو ځای وژل شوی دی. په اعلامیه له مخې د دوی د جسدونه د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي او بیا په سیمه کې قومي مشرانو ته سپارل شوی دی، سو طالبانو ته سپاري او یا هم خپل کورنۍ ته ورسپاري. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په هلمند کې دا عملیات په داسې حال کې ترسره شوی دی چې امریکا په پلان کې لري چې د کجکی بند د برېښنا بند بیا رغونې چارې پیل کړي. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، امریکا د دغه پروژې لپاره 1.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي چې د برېښنا د کجکی د برېښنا د بند د بیا رغونې په بهیر به ولګول شي. خو تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو لخوا دې ټکي ته اشاره نه ده شوې چې کوم عملیات چې د دوی او د ایساف ځواکونو لخوا په ګډه شوي دي، دا د بیا رغونې د دغه پروژې سره کوم تړاو لري او که نه. موږ سوشې به مخکې د ایساف ځواکونو سره هم خبرې وکړه، هغوی هم دغه عملیات تایید کړل او ویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې دا عملیات کړی دي. خو البته په دې عملیاتو کې د وژل شوو کسانو په ارتباط باندې دوی سونه ویل او ویل چې دوی تر داسې کوم معلومات په لاس کې نه لري چې په دې عملیاتو کې څومره کسان وژل شوي او دا د کومې کچې خلک دي. بلې ډاکټر،
مننه. تانه کور دی ودان حمید مومند وو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، تروسه طالبانو په دې اړه باندې سندي ویلي چې البته د ملا عبدالسلام عابد او د نورو کسانو د وژنې په اړه باندې چې د هلمند په کجکی کې وژل شوی دي، که په دې اړه تازه معلومات وو حتما به په نورو خبرونو کې واورئ. اخوا په کندوز ولایت کې دوه تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. چارواکو د دغه بریدونو مسولیت د دولت په وسلوالو مخالفینو باندې اچولی دی. د ازادي رادیو خبریال نور محمد سهیم په دې موضوع باندې معلومات راټول کړي.
د کندوز ولایت له دشتارچی ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دي چې تیره شپه د دغه ولسوالۍ په مرکز د شیخ آباد یا افغانیه سیمه کې یو زوی او پلار د مخالفو وسلوالو په یو برید کې په خپل کور کې وژل شوی دي. د دشتارچی ولسوال شیخ صدرالدین د دې پیښې په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه د شپې په یوه بجه هغه وخت ترسره شوې ده چې یوه ډله مخالف وسلوال د ملا حبیب الله کور ته ورننوتي او د کلاشینکوف په ډزو کې دی او د ده زوی دواړه وژلي دي. ویل کېږي چې ملا حبیب الله 55 کاله عمر درلود او یو عادي ملکی وګړی دی. دغه راز ویل کېږي چې مخالفو وسلوالو د ملا حبیب الله له کوره یو کلاشینکوف هم وړی دی. ښاغلي ولسوال د دې پیښې علت دا وباله چې د ملا حبیب الله یو زوی په محلي پولیسو کې شامل شوی دی، لکه چې وایي یو زوی په محلي پولیسو کې شامل وو او دای په خپل یو عادي ملکی وګړی دی. د زیاته کړه چې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې تر دې یوه ورځ د مخه د دشتارچی ولسوالۍ د پایناب په سیمه کې یو لیونی چې عسکري بوټان یې په پښو کې و هم د مخالفو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د یادونې وړ ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې یوه 300 کسیزه ډله په محلي پولیسو کې جذب او فعلا د امنیت ساتنې په برخه کې په فعالیت بوخته ده. دا لومبای ځل دی چې په سیمه کې د محلي پولیسو په وړاندې د مخالفو وسلوالو لخوا دغسې یو حرکت لیدل کیږي. د دشتارچی ولسوال په دې باب چې کچیرې د محلي پولیسو په اړوند دغسې عکس العملونه دوام وکړي او د هغو کورنیو ته ضرر ور ورسیږي، آیا چې خطرناکه معامله به نه وي؟ داسې وویل. د هغوی خو نوم اسلام دی، وایي چې د اسلام په نامه جهاد کوو او دا یې جهاد دی چې غیر پوځي بېګناه خلک وژني. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو امنیتي سرچینې وایي چې عاملین یې طالبان دي.
ازادي راډیو له اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو یو شمیر غړو د دواړو هیوادونو او ولسونو ترمنځ د ستونزو د اوارۍ او د فاصلو راکمولو په هدف د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوه ګډه ټولنه جوړه کړه. په دې ټولنه کې د افغانستان او د پاکستان د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو یو شمیر مطرح کسانو غړیتوب درلود. مجیب رحمان انګار په همدې موضوع باندې ریپورت لري.
دغه ټولنه چې د پاک افغان خلکو د ټولنې نوم ورکړل شوی د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د یو شمېر غړو او د بشري حقوقو د فعالانو لخوا تر دوه ورځنیو ناستو او بحثونو وروسته پرانستل شوه. د افغان ډلې مشر هدایت الله هدایت په اوسنیو ترنګلو شرایطو کې د دغسې یوې ټولنې جوړېدل د وخت ضرورت او د دواړو ګاونډیو هیوادونو په تېره د پولې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو لپاره یوه ګټور اقدام وباله. نوموړي د دې ټولنې د اهدافو او لومړنیو پرېکړو په باب ازادي راډیو ته وویل.
دا ټولنه به هم په افغانستان کې ثبت کیږي او هم په پاکستان کې، او ګډه لارښود بورد او همدارنګه اجرایه بورد ولري. په دواړو هیوادونو کې به په ګډه کار کوي د ملتونو او مدني ټولنو لپاره. اهداف عمده دا دي چې په کلتوري، صحت، تعلیم او تربیه، د مهاجرینو، بشر حقوق او ظرفیت لوړولو کې ګډ کار وکړو.
په لومړۍ ناسته کې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د پاکستان له دولت څخه د ښوونځیو د هغو څه باندې 4.5 میلیونه درسي کتابونو د زر تر زره خوشي کولو غوښتنه وشوه چې له تیرو څو میاشتو راهیسې پرته له کوم معقول دلیله د کراچۍ په بندر کې ایسار کړل شوي دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی صفیه صدیقي د دغې ټولنې جوړېدل د پولې دواړې غاړو ته د پرتو ستونزو د اواري پر لور یو ګټور ګام وباله او تمه یې څرګنده کړه چې د دوی هڅې به په دې برخه کې د پام وړ کار وکړي.
د پولی ندی خواتم خلق دې زوري دي، پولی ناغي خواتم خلق زوراول کیږي. چې د دې د خطر چې موږ په دې باندې پوه شو چې دا خلک ولې زوراول کیږي، څنګه کولای شو دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو په خپلو حکومتونو باندې غږ وکړو تر څو چې د خلکو سره مرسته وکړي. د دې ټولنې موخه دا ده د هغې سره یو سړی راشي پاکستان ته د لیدلو دپاره او دلته بندي شي، د دې دپاره چې دی ولې پاکستان ته راغلی، یا مثلا یو سړی د دې ځنه ځي افغانستان ته د کار دپاره هغه په بېلو بېلو نومونو باندې ونیول شي. باید
د مدني ټولنو غړي په داسې حال کې پر یو ټغر سره راټولېږي چې د تل په شان په تېره یوه لسیزه کې د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ مشکلاتو وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدا نوي نوي جنجالونه او لریوالی پکې راپیدا کیږي. د ولسی جرګې اجرایوي قوې او د ښځو د اړیکو د چارو سلاکاره شریفه زرمتۍ هیله منده ده چې دا حرکت به د نورو ګټو او لاسته راوړنو ترڅنګ د سولې ټینګښت ته هم لاره واره کړي.
همدغه مدني حرکت ته چې ولسونه ترمنځ هغه واټنونه سي رانږدې کیږي، د دوی ترمنځ کرکې نفرتونه لرې کیږي، د دوی ترمنځ دوستۍ زیاتیږي، د دوی ترمنځ ناستې ولاړې زیاتیږي. حکومتونه به په خپله دې ته مجبور او مکلف وي چې د خپلو ولسونو سلا او مشورو ته غوږ ونیسي، د دوی په جرګو کې برخه واخلي، کینی او له دې د مشورو نه ګټه پورته کړي چې څنګه کولای شي د ولسونو نه بر علاوه د حکومتونو ترمنځ واټنونه رانږدې کړي او کرکې نفرتونه لرې کړي.
لیکوال او شاعر او د مدني ټولنې او فعال غړی نور البشر نوید چې د دې غونډې د تنظیم او جوړېدو په لړ کې زیار ایستی، د دې ټولنې جوړېدا یو ارزښتناک کار وباله.
زه وایم چې د دیرشو کالو په دې دومره لوی ستونزو کې، په دې دومره لوی جنګونو کې او په دې دومره لویو تباهیو کې په اول ځل پښتون افغان دونه د نږدې نه کېناسته او په اول ځل په ولسي سطح باندې هغه ټولې خپلې ستونزې یو بل سره شریکې کړې. ځکه د دې وجه دا ده چې دواړو خواوو ته دا مفادات مو شریک دي او دا تاوانونه مو شریک دي.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې غړیو او فعالانو پر هوانو حالاتو کې د دغه سیوی ټولنې جوړېدل د دواړو هیوادونو د ولسونو او دولتونو ترمنځ د کشالو د اواري او فاصلو راکمولو په لړ کې یو ګټور اقدام وبله او ژمنې وکړه چې په خپلو پرله پسې هڅو به د ټولو هغو ستونزو د اواري غم خوري چې له امله یې دواړه ورونه هیوادونه په ورته اور کې سوځي.
کما تخنیکی ستونزه و بخنه غواړو را بشم د روانې خبرونې پاتې راپورونو ته مهیروي چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو چې په افغانستان کې د ځوانانو ته د تعلیمي اسانتیاو د نلرلو مسلې ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې ترمنځ په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به د پوهنتونونو فارغې شوې نجونې د دوه کلونو لپاره د ښځو چارو په وزارت کې کاري تجربه ترلاسه کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هیله مند دی چې په دې اقدام سره به ښځې او نجونې کاري تجربه ترلاسه کړي او په دولتي ادارو کې به د کارموندلو امکانات زیات شي. زکی غیاسی نذیر په همدې موضوع ریپورت برابر کړ.
په افغانستان کې د پوهنتون د نویو فارغ شویو کسانو پر کاري تجربه ډیر ټینګار د دلامل شوی چې د لوړو زده کړو له بشپړولو وروسته بیا هم یو شمېر ځوانان وزګار پاتې شي. دا ستونزنه یوازې د لوستو انجنونو پر وړاندې موجوده ده، بلکې له پوهنتون څخه د فارغ شویو هلکانو پر وړاندې هم لوی خنډ بلل کیږي. یو شمېر انجنې چې د کابل پوهنتون څخه فارغ شوي دا ستونزمنې او له دولت څخه غواړي چې په پوهنتون کې د عملی کارونو زمينه ورته برابر کړي.
ما همایرا ظاهر هستم، یکی از فارغ التحصیلای پنځه حقوق علوم سیاسي پوهنتون کابل.
زمانم همایرا ظاهر دی، زه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پنځه څخه فارغ شوی یم. د بیکاری لوی لامل دا دی چې ځوانان کاري تجربه نه لري. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري خو کاري تجربه نه لري، هر ادارې ته چې د کار لپاره لاړ شي کار نه ورکوي.
نه میتنن وظیفه بگیرن.
زمانم یلدا هاشمی ده، کله چې د ځوانان له پوهنتون څخه فارغ شي نو لوړتنی مشکل دا ده چې هغوی تجربه نه لري. باید دولت د دې زمينه مساعد کړي چې موږ سره هم باید هغه تجربه حاصل کړو.
دا د ستونزې د راکمولو لپاره د ښځو چارو وزارت د امریکا له نړیوالې پراختیايي ادارې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هغه شمېر انجونې چې له پوهنتونونو فارغېږي کولی شي په دې وزارت کې د کار تجربه ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزیر ډاکټر حسن بانو غزنفر وویل چې دا وزارت هڅه کوي د پوهنتونونو نویو فارغ شویو انجونو ته د کاري تجربه زمينه برابره کړي.
ما در نظر داریم که بعد از این به پوهنتونو هم
پام کلر چې ورسته لدی پوهنتونو ته وړاندې سوکړي چې هر یو محصل د زده کړې په اخر کې په خپل رشته کې کاري تجربه ترلاسه کړي. کوم د خبره د لوړو زده کړو وزارت سره شریکو
د ښځو چارو وزارت د پروګرام لمخې باید تر 2014 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه ډېر سلنه زیاته شي، چې دمګړی په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 13% ده. په کابل کې د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې مشر ډاکټر اسکین یاماشیتا د یک شنبه پر ورځ په همدې غونډه کې په کابل کې ویل چې هیواد به په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د امریکا متحده ایالات له افغان میرمنو د زده کړې، کار، روغتیا او په نورو برخو کې ملاتړ کوي. دا ملاتړ او همکاري د دې لامل کیږي چې افغان لوستې ښځې کاري تجربه ترلاسه کړي او په دې پوښي چې د کار کولو لپاره څه ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د پوهنتون د فارغ شویو کسانو د کاري تجربه نشټوالی د دې لامل شوی چې د لوستو ځوانانو پر وړاندې ډېرې ستونزې پیدا کړي. د یو شمېر شنونکو په وینا د ځوانانو د کاري تجربه د نشټوالي لامل په کار کې د ځوانانو نه استخدام د دې لامل شوی چې یو شمېر ځوانان بهرنیو هیوادونو ته تګ ته اړ کیږي. د رپورټونو له مخې ډېر شمېر ځوانان چې بهرنیو هیوادونو ته د کار په لټه روان شوي زیات شمېر په لاره کې وژل شوي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې. که یو ماشوم هم په پولیو یا ګزړن اختوي کافی ده چې په یو هیواد کې ډیر نور ماشومان اخته کی. د خبره په هغې غونډې کې مطرح شوه چې په هرات کې د لویدي زون د څلورو ولایتونو د والیانو د ولایتي شورا غړو د عامې روغتیا رئیسانو پکې راټول شوي وو او د عامې روغتیا د وزارت لخوا یې مشري کېده. دوی په افغانستان کې د ماشومانو د فلج یا پولیو په باب اندېښنه څرګنده کړه او په داسې لارو چارو یې خبرې وکړې چې څنګه دغه ناروغي ورکولی شي. افغانستان د نړۍ یو په ګوتو شمار هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته دي. هم نړیوال روغتیایي سازمان څو کله مخکې د مخوینه کوله چې باید په افغانستان کې دغه ناروغي بالکل د منځه لاړ شي، خو په افغانستان کې امنیتي ستونزې او د خلکو لږ معلومات د واکسین په اړه باندې د سبب شوي چې لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې پولیو یا ګزند پکې مثبت دی. شرف الدین ستانکزی په هرات کې د پولیو د ناروغۍ په اړه باندې د غونډې په باب معلومات راټول کړي.
غونډه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور په مشرۍ جوړه شوې وه. ګډونوالې د هرات په والي سربیره د غور، بادغیس او فراه والیان، د ولایتي شورا غړي، د زون په کچه د عامې روغتیا رئیسان او سنور مامورین وه. موضوع یې په افغانستان ځانګړي ډول غرب ولایت کې د پولیو د ناروغۍ په وړاندې مبارزه وه. د هرات والی ډاکټر داود شاه سبا د یکشنبې په ورځ مازدیګر د غونډې ختم کې د اړوند والیانو په استازیتوب خبرې وکړې. ویل په ټول توان به مربوطه سیمه کې د پولیو د مخنیوي په غرض د ماشومانو واکسین او خلکو عامه پوهاونې پروګرام کې مرسته وکړي. موږ غربزن ولایت کې پولیو د روغتیا په برخه کې یو له لویو ستونزو پیژنو، نو دغه غونډه هم په همدغه موخه جوړه شوې ده. څو هغه لارې چارې ولټوو چې څنګه د پولیو له ستونزې خپل ماشومان او ټولنه ژغورلی شو. پولیو د یو وژونکي انتاني ناروغي نوم ده چې په اسانۍ له یوه ماشوم څخه بل ته لیږدي درملنه شته. په نړۍ کې نږدې له منځه تللي، خو د افغانستان په شمول درې هیوادونو لکه پاکستان او نایجیریا کې لا هم خلک رنځرېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور وویل تیر کال د ټول هیواد په کچه اتیا پیښې ثبت شوي، سږ کال اته نورې هم موندل شوي چې ډیری یې د غرب زون ولایتو اړوند سیمو کې وي. په روان کال کې اته پیښې راسره ثبتې، په حقیقت کې که یوه پیښه هم وي د ټول افغانستان لپاره تهدید او خطرناکه ده. دا ځکه له وطن نه بل ته سرایت کوي، په دغه ډول ټولنه اغېزمنه کوي. د عامې روغتیا مرستیال وویل د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کوي. د هرات غونډې په څیر به د ټول هیواد په کچه مجلسونه جوړ کړي. باید ووایم چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ لپاره څو کلونو راهیسې د نړیواله ټولنې په لګښت او نوښت وسیع تبلیغات او ماشومانو ته د واکسین پروګرام پیل او لا هم جریان لري، خو حکومتي مامورین وایي ځکه په بشپړه توګه لا دغه مبارزه کې نه دي بریالي شوي چې یو شمېر سیمو کې ناامني او وسله والو مخالفین د واکسین د تطبیق په لاره کې یو له خنډونو څخه وو.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزړې نه وهي. د یوې شېبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږ هوښیاري ژغورلی شي. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې روانه شخړه نن د روسیې اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې د بحث اساسي موضوع وي. تمه کیږي چې اروپایي مشران به د سانت پیټرسبورګ په غونډې کې د روسیې ولسمشر وهڅوي چې د سوریې په اړه خپل دریځ بدل کړي. د موضوع تفصیل د رضوان مراد په ریپورت کې.
د اروپای ټولنې غړي هیوادونه له روسیې غواړي چې پر سوریې فشار راولي، څو په دې هیواد کې د روان کړکېچ د سیاسي حل په خاطر د نړیوالې ټولنې د استازي د سولې پلان عملي کړي او له خارجي سیمو څخه خپل درنې وسلې لرې کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کاترین اشټن چې پرون یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف سره کتلي، وایي په سوریه کې د نړیوالې ټولنې د استازي کوفی انان د پلان د بریالیتوب لپاره د مسکو رول او اغېز مهم دی. روسیا او چین د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د غندلو لپاره د لویدیس فشارونو په وړاندې ولاړ دي او ټینګار کوي چې په سوریه کې د روانه شخړې د حل لپاره له واک څخه د اسد ګوښه کېدل باید مخکې له مخکې شرط نه وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایل له خپل روسي سیال سره په تلیفوني تماس کې هغه ته ویلي چې ضروري نه ده له واک څخه د بشار الاسد لرې کېدل دي مخکې له مخکې شرط وي. هیلری کلینټن وایي
I made it very clear that there would be no point
دوی ما پټاګه کړ چې ترڅو د اناند پلان ټول مواد پکې شامل نوي هیڅ ډول غونډه ته اړتیا نشته، او دا په یقیني توګه په دې معنی ده چې موږ باید د سیاسي انتقال پر لارو چارو تمرکز وکړو. د اسد لري کېدل مخکې له مخکې شرط نه دی، خو په اخر کې باید دا کار وشي ترڅو د سوری خلکو ته فرصت برابر شي چې خپل نظر مطرح کړي. له دې نه وړاندې تېره ورځ د سوریې ولسمشر پارلمان ته په خپله وینا کې ویل چې په روانه شخړه کې بهرنۍ مداخله به دا هیواد د تجزیې په لور یوسي، او د هغه په وینا د شخړې حل یوازې د سیاسي خبرو اترو له لارې ممکن دی.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او مطالب لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
محمد عمر له کابل لیکي، کاش کې د نورو سیمو خلک هم د غزنی د اندرو پشان وې، دوی د خپل ماشومان لپاره خدمت کوي، نه پرېږدي چې څوک یې مکتبونه وتړي. او محمد امین د کابل پوهنتون څخه بیلی کې، موږ خو استادان لرو خو ځینې استادان داسې لیکچر ورکوي چې خپل هم ورباندې نه پوهیږي. په روانه خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو. په هرات کې به د ځوانانو نظرونه د معارف په اړه باندې او د چې روخ دغه تعلیمي اسانتیاوي په ډیری سیمو کې ځوانانو د پاره نشته. په دې اړه به د دوی خبري او نظرونه واورئ. ساعت ته ګورم، دادې 2:30 بجې شوې. نوریاس نوري د نن ورځې د مهمو پیښو لنډې سره واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د دوهم مرستیال ورور ملا عبدالسلام عابد له 15 ملګرو سره وژل شوی دی. د کابل چارواکي وایي نن غرمه مهال په موسهي ولسوالۍ کې د افغان نړیوالو ځواکونو په ګډه ګزمې چاودنه وشوه چې پکې د سفلای موسهي لیسې 2 زده کوونکي ووژل شول. د پکتیا سیمه چارواکي وایي تېر شپه ناوخته ائتلافي ځواکونو د زرمت ولسوالۍ په یو کور بمباري کړې چې درې وسلوال مخالفان پکې وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بی پیلوټ الوتکو په جلا بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 23 تنه چې واده ته په لاره وو هغه مهال وژل شو چې د سپرلي بس اسلام آباد ته نږدې یوې درې ته ولوېد. کمه ده چې د سوریې مسله به نن په سان پیترزبورګ کې د روسیې او اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. د اروپایي اتحادیې چارواکي به په دې غونډه کې د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین فشار راولي چې د دمشق په وړاندې سخت دریس غوره کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره او ایران به د راتلونکي جمعې پورې غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې اټومي انرژي اداره غواړي دا یقیني کړي چې د ایران د پاتچین پوځي تاسیساتو ته کتنې ته اجازه ورکړل شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به آسیایي هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن ازبکستان ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جنوبي قفقاز سیمې ته د سفر په پیل کې له ارمنستان څخه کتنه کوي. او د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحدو ایالاتونو پر هغې غوښتنې سخت نارضایتي څرګنده کړه چې له چینایي چارواکو څخه د ټولو هغو بندیانو د خوشي کېدو لپاره کړې چې په 1990 کال په پیکینګ کې د تیانانمن په میدان کې د مظاهره چانو د ځپلو په ترڅ کې نیول شوي او له 30 کالو راهیسې تر اوسه په زندانونو کې دي.
په کونړ کې بے سرپرسته او یتیم ماشومان وایي چې دوی غواړي خوندزي ته لاړ شي، خو د اقتصادي ستونزو او په کورونو کې د لویانو د نشټوالي له امله نشي کولای چې درس ووایي. د دغه ماشومانو په شان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د درس اسانتیاوې نه لري، یا ورته هیڅ خوندزی نشته او یا هم که خوندزی شته نو دوی مجبور دي چې کار وکړي. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د ځوان فکر پروګرام همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. شرف الدین ستانکزی د دغه بحث میل کوربه دی.
ازادي رادیو قدر منو ویدونکو السلام علیکم. شرف استنګ زایم قادم میلمانه دی محمد حاجی زاده دی وتر خبریال د افغانستان په غرب زون کې، محیدین نوری تکړه ژورنالیست، او نعمت الله اسحق زای دی هم د حقوقو محصل ده. د هرات په پوهنتون کې یو موضوع چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي ده او د بحث وړ ده، په دغه میز کې موږ تاسو ته لپاره چمتو کړی ده. هغه داسې له غزنی نه یو اخلا بیا تر بادغیس د سره دوره دیر مخالفتونه دی، خو شنون که دسی وایی او دسی وایی کیگی تی دی جگری طرفین که پا نورو که سر مخالف دی، خو پا یو خبر سر وحدت نظر لری اگه دا چی دیگه سیمی دی ولکی نسل یا دی زوان نسل دی بیسی واده که ولو لپاره تقریبا دی خرده لشان دوی وایی تی یا رقم کاروانده. اگه پا دی ایمانم خلق وایي چې حکومت مکاتب ته توجه نه کوي، درسی مواد وقت نرسیگی، مکتبون ودانی نجوریگی یا اصلا نسته در مکتب دروازی بندیدی. و سرپسند که در افغانستان در دولت و سوال مخالفینو دوی اعلان کرده چه مدارس بنوید، حقا چه در غزنی نبیتر بادغیس او در افغانستان پر نور رسیمو که در افغانستان دیر خلق در دینی مدارس و نفارغی دل بد مرغ در خلق و پاوینا بانیسی اوس در مدرسه هم تړلې دي، مکتبونه هم بندې. په هر خط کې له څو کلونو راهیسې ځوان نسل له تعلیم نه بې برخې پاتې ده. همدغه موضوع مې د بحث موضوع ده، او په لومړي قدم کې له محمد خزاده نه پوښتنه چې په دې اړوند ده هم څه اورېدلي دي او که هسې شایع ده.
په دې مسئلې په اړه باید عمیق تحقیقاتي هله ځله وشي، کنه وکتل شي چې پرکتیا په کومو سیمو کې څومره مدارس یا څومره ښوونځي هغه بند دي، څومره تړل شوي، څومره ته توجه نه کېږي. خو تر اوسه داسې یو دقیق او د واقعیت سره سم تصویر هم نشته. تاسو په یوه سیمه کې ودرېږئ، ښایي چارواکي ووایي چې دا ټول دروغ دي، داسې نه ده، هر څه ښه دي. عوامل کېدای شي ډېر وسي، خو یوه اړتیا شته ده که موږ امار هم ونه لرو. دغه خبر شې د افغانستان په ډیرو سیمو کې، مخصوصا په هغو سیمو کې چې تاسو یادونه ورته وکړه، د ښوونې او روزنې وضعیت په بېسارې توګه ناسم دی. موږ هر څومره هم شي هلې ځلې وکړو، بیا هم دغه د سیمې د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو سره نشو پرتله کېدی، نو دې ته باید زیات کار وشي.
مننه خزره صاحب. نوري صاحب نه وبوښتو مخکې له دې چې په دې موضوع په حل بحث وکړو، به موږ د یو ځوان په صفت باندې څومره د اندېښنې وړ ده دغه موضوع ته لپاره؟
مخکې د انتقالي دورې څخه چې یو څه اوس چې ډېر په صراحت سره لیدلی سو چې ځینې کارونه په دې لارې کې سوي دي، دا چې د چا لاس یو شاته دی هغه بله خبره ده، خو دا شیان دلته په واقعیت سره سوي دي. موږ ولیدل چې لس کاله مخکې داسې حکومت دلته و چې هلته یې ډېری کسان ته اجازه نه ورکول چې درس ووایي. دا یو واقعي خبره وه. مکتبونه هغه رقم چې موږ زړه غوښتل هغه رقم نه و، ډېری ځوانانو مکتبونه خوشې کړه او لاړ. تر هغه مخکې به داسې وخت و چې یو بیا په نوم د ملا وشه، یو بل بیا په نوم د معلم وشه، کورنۍ جګړه روانه وه، او جنگ په دې هیواد کې و، په ټولنیزه توګه په هیواد کې وایي. دغو ټولو عواملو د دې زمینه برابره کړه چې دا زموږ نسل او تر موږ مخکینی نسل ووایي چې ډیر بېسواده نسل پاتې شوی دی. داسې نسل پاتې شوی دی چې ډیری نننۍ ستونزې چې موږ په هیواد کې ونو د هم دې کابل ده. دا یو واقعیت خبره ده. هغه څوک چې مثلا لوړ تحصیلات ولري هغه نسوایي یو ځای سم کار وکړي، وخت چې کار ونه کړي ځانته کار پیدا نه کړي، د کور ژوند یې سم نه چلیږي، خپل د کور هغه رزق و روزي په سادګۍ سره نسوایي پیدا کړي، له همدې کبله ځینې کارو ته لاس وي چې دا ستونزې زیږي. نو که په یو عامیانه توګه ووایو، که یو داسې نه تحقیقاتي نظر، دا معلومیږي چې په تېرو کلونو کې په افغانستان کې ډیری کسان د زده کړې او د سواد د نعمت څخه بې برخه پاتې شوي دي، او ځینې وختو داسې سوچ کېږي چې یو پروګرام په دغه هیواد کې و چې دغه کسان نه باید علم ته لاره پیدا کړي، او دلته باید مثلا د دوی د بې علمۍ څخه خلک ګټه واخلي او نړیوال تروریزم دې سیمې ته راسي. ځینې وختو داسې فکر سړی ته راځي، خو بیا هم څرنګه چې قزاده صاحب ته وویله، دا یو تحقیق ته اړتیا لري. خو زه دا وایم که موږ غواړو چې ودان آزاد او آباد افغانستان ولرو، اصلي ترین لامل همدا دی چې موږ باید وسوایو چې یو ځوان پیاوړی او تعلیم یافته نسل په ځانګړې توګه په هغه سیمه کې ولرو چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، په هغه ځای کې ناامني ده، په هغه ځای کې بیا رغونه نشته. موږ باید هلته انجینیر ولرو، هلته ډاکټر ولرو، هلته محصل ولرو، هلته متعلم ولرو، څو دغه وران افغانستان ته وده ورکړو او خپل پر پښو یې ودرو. ځکه تل به دا نړیواله ټولنه نه وي چې زموږ سره مرستې وکړي، تل به دا متخصصین نه وي چې په دې هیواد کې اوسي. موږ ودې ته اړتیا لرو چې خپل ځوان ولرو چې زموږ متخصص اوسي او زموږ لپاره کار وکړي. نو که دغه نوی ځوان ونه لرو، نو بیا به هم موږ لږ اندېښنه ولرو.
خبره دې ښکاري تر اوسه پورې قناعت نه لري.
زه دا وایم که یو نیمای قرن و چېړو هیڅ وخت قناعت وړ خبره نه ده، ځکه چې دا لس کاله به کېږي چې موږ دا دومره پوهنتونونه لرو، دومره ځوانان لرو، په کال زرګونه کسان سلګونه کسان ځي بهر ته تحصیل کوي، بیا دوی راځي. خو که دغه لس کاله بیا پرېږدو نو هغې خواته چې سړی ګوري په ټول د تاریخ کې موږ یو انکشاف نه درلودلی چې هغه خوشحالوونکی اوسې. که اوس دغه اوسنی روان دغه اوسنی بهیر چې موږ وینو دا وڅېړو دا ډېر ښه دی. تیر کال یوازې موږ مثلا پیرات ولایت کې 2 مکتبونه جوړ کړل، دا د خوشحالۍ ځای دی، دا یو پیل دی د افغانستان لپاره. نو دغه پیل باید ونه درېږي، دغه پیل باید دوام ورکړي.
په دې معنا چې دلته 2 جوړ شوی، خو بدبختانه چې په ګاونډیو ولایتو کې څېر نه امن یادېږي، هلته 2 تقریبا تړلي دي، که نه قابل مقایسې نه.
نو دا ووایو چې خدای دې داسې شرایط لاوري چې هغو ولایتو کې هم داسې زمینه برابره سي چې دا 2 مکتبونه هلته جوړ سي.
سختی صاحب، د یونان پخواني فیلسوفان دولت له یو بدن سره تشبیه کوي، نو داسې وایي چې دولت بدن ده، دا طبیعي جوړ سوی ده او فرد پورې اړه لري. که چیرې د بدن یو غړی ډیر قوي او بل ضعیفه پاتې سي، حتی د سقوط لامل کیږي. موږ ولیدل غزنی تر بادغیس پورې دلته د علم کچه تقریبا ورځ په ورځ د خواشنۍ وړ ده، داسې نه چې د پرمختګ کچه نه پکې لیدل کیږي. که وضعیت داسې وي د یو حقوقي محصل په صفت باندې دي او خدان په صفت باندې، ته څومره ورته متاثر یې؟
معمولا د قدرتونو مبنا او منشا دا ده چې همیشه دولتونه په تاریخ کې څنګه چې باید د دولت او حکومت مسؤلیت یې هغه فکر نه کوم چې هغه په څنګه چې ښایي هغه باید ترسره کړي، بلکې د دولت او د ملت رابطه داسې یو رابطه ده چې دولت همیشه ملت باندې د کس په توګه چې هغه څار داسې یو برخورد کوي. بنان که چیرې ملت او ولسونه ویښ وي او همیشه د دولت کوم هغه سیاسي فعالیتونه او کړنې ورنې کوي هغه نقد کوي او هغه باندې څارنه ولري، بنان دولت هم ډېر زره خپلو مکلفیتونو دوته متوجه کیږي. نن مثلا که په کوم منطقو کې چې معارف او پوهنه هلته پراختیا نه ده موندلې، او صرف په بعضې کلیدي ښارونو کې چې هلته مثلا ځینې کسان چې دولت ځینې احساس ته خطر کوي، یا مثلا په ولسي جرګې کې چې هغه یو تقنیني موقعیت دی دغسې احساس خطر کوي، دولت کوشش کوي چې دغه کسان چې د نظام د تضعیف کېدو او هغه کسان چې په قدرت په راس کې دي هغه ته د یو تهدید په شکل لوی بنان دوی هغه منطقو او هغو مسایلو ته توجه کوي. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې مثلا که داود خان دورې ته موږ اشاره وکړو، دلته مثلا دولتونو او رژیمونو دغه تحصیل او معرف ته تلل او د لوست ترلاسه کول دا اجباري شکل باندې کړی دی، او دا ډیر دقیقه پاملرنه او ډیره بامسؤلیتانه کړنه وه چې دولت دې ته متوجه کړی. اصلا موږ په افغانستان کې یو هغه سنتي یا عرفي یا سنتي چې ورته ډېره بشوي لوست لرو، او یو داسې اکاډمیک یا مکتب په شکل دی چې مثلا تاریخي لحاظ د امان الله خان د وخت څخه شروع کېږي. دغه چې په کلیو او بانډو کې دغه د معارف یا د مکتب ذهنیت یا نسته، یا عملا په دا لسو کلونو کې دولت دې نه ده توانېدلی چې هغه خلق او هغه موانع چې خلق دې ته مجبوري په یو تش او په یو خالي انګیزه باندې دوی مکتب ته مخنه. اصلا د مکتب د وجودي فلسفي سره یا د مکتب د راتک سره اصلا په کلو بانډو په منطقو کې داسې یو ذهنیت دی چې متاسفانه دغه ذهنیت د هغو کسانو چې نه غواړي دغه خلق د دغه تیارو او دغه حالت چې نسی کولای فعلاً کوم مشکلات سره چې مخامخ دغه څنګه جذبوي کې دغه سیو ذهنیت ورکړي. زه خپل په عنوان د اوسیدونکو چې مثلا بیلابیلو ولایتم سفر کړي، څو کل مخکې دغه ذهنیت چې مکتب ته تلل په دې معنا ده چې تاسو اصلا د عقیدې لحاظ تاسو تغییر کوئ، مثلا ستاسو دین صدمه ویني، ستاسو مذهب زوینی، او بهترین او بارزشتناکترین شی هم فکر کوم په یو اسلامي ټولنه کې دغه دینی ارزښتونه دي. بنان وخت ته یو کلیوال، یو بزګر، یو لسکلن، یو بنځرسکلن حلق تدسی ذهنیت ورکه چې مکتب تتلل په دې معنا چې ستاد اعتقادات سر په ټکر کې ودی دغه هیڅ کله زه فکر نه کوم چې هغه دې تعذر سی او مکتب دی چې دا متاسفانه دا غلط ذهنیت زما په فکر سره دا د هو کسانو لخوا دغه استفاده سوی چې همیشه آرزو او تمه دا و چې دا ملت دسی د علم او د فهم او دانش څخه لري وساتي او خپل غ سیاسي قدرت او سیاسي نمایشات او ترفندونه په دې ملت باندې وتپي او یوازینه علت ده اوس مثلا موږ په کلی کې مکاتب ډیر لرو اوس مثلا د الله سکاله نه سړی باید وخت نه تیر نشي د معرفت په بخش کې او د لوړ زده په بخش ډیر کارونه سي اوس مثلا ها کسان چې په کلو باندې کې دي ترتوانه پر اقتصادي توان لري خپل ځای د کلو باندو څخه راوي راځي راکاږي راځي په شهر کې تحصیل کوي اوس مثلا په د هرات په شهر مثلا د مزار کابل کننګار په بیلابیلو شهرونو کې ډېرې محصلین ډېرې مثلا شاګردان چې دوی په شخصي دغه وتاقون لري یا نور اسکار کوي او راځي اما هغه مکاتب چې فعلا په کلو بدوري جوړ شوی اصلا ته مکاتب ستا بس ستا مدیریت ستا اصلا دغه ذهنیت خلق ته نه دی ورکړل سوی
قضیه د سبي او خسته موضوعګان سي د دوستانو مطرح کړی دی هغه ودا وی سي وی ویل چې د افغانان سي دی بل عموم د تعلیم سره علاقه لري او هغه ذهنیت چې څو کال وړاندې و چې دوی به مکتب تببل نظر کتل اوس نسته ولی جګړه کې کیل طرفونه دي چې په یو نه یو ډول د پردې له شانه دوی لري ساتل کې مثلا سړي سره ویل سي کلیو نه خلق اوس دي اولادونه تعلیم لپاره خار تر غلي دي تاسو درنه په واشه سي عوامل کې وو وایست
دا یو څه د دولت کار هم نه دی یو ملي احساس باید وي سوداګر هم باید ونده پکې واخلي ځوانان خلق هر څوک شدي په افغانستان کې چې دی وی خو هم دینی مدارس په لوی کچه جوړ کړی یعنی دا استدلال چې اوس موږ په یوشتمه پیړۍ کې یو نو باید مکاتب د مدارس ځای ونیسي په هر کلی کې موږ ښوونځي ولرو د دې اړتیا نشو راتولی خو تر څنګ یو ځوان که د خپل اعتقاد یا باور یا لیوالتیا پر اساس نه غواړي ښوونځي ته ولاړ شي باید د ښوونځي څنګ ته ورته دینی مدرسه هم وي او نه یوازې تش په نامه هغه څه مدرسه وي لکه موږ چې 1500 کاله وړاندې درلود خو دا په کار ده چې د افغانستان دولت د نورو موسسو په مرسته د سوداګرو په مرسته د خلکو په مرسته دا کار وکړي په افغانستان کې د افغانستان ټول خلک کسه مخالف دي کسه موافق دي مشترک اصول لري مشترک ګټه لري مشترک منافع لري چې په دې کې باید سره شریک وسی
مننه نورې صاحب مخکې دې نه چې اوس په موضوع زرنا چې ما دوه ولایت چې ما نوم یاد کړ دا په دې معنا نه چې موږ مشکل په دغه ولایت کې لرو ما دوره ویلې نه
سم غواړم په دغه باندې
نو د سې چې موږ مې چې غزنی تر بادغیس یعنی د قندهار هم د دوره کې راځي
فراه
هلمند هم راځي دا لوی سیمه دي یعنی نیم افغانستان او نیم افغانان که دستون دادم خو در به حل پلا رو بغیگی گفت تا پا نظر دی و زوان پا صفت بانیستون دو خدا حل سنگ که دلیسی زکر جنگلی دوال طرفون افغانان دی
تو موضوعات باید دیسی شو سر روشان خوبی آوید اول دا چی باید پا دی باور ورسی رو چی پا دا قسمی که پراته کسان پا دی باوری هم چی اکثریت پا دی عقیده لري چې باید خپل اسلامي زده کړي خپل دینی زده کړي خپل مسلکي زده کړي وکړي خو شرایط داسې وي چې اوس نه دي نشته دا شانل ته پاغه اندازه چې اوس موږ د سواد کچ ازما هیله و چې ټول لته مثلا با سواد وي خو اوس نه دي زه پر یو موضوع باندې ډېر ټینګار کوم هغه دا دی چې د دې کسانو په اقتصادي ژوند کې څو پراخ تغییرات را نسی زه فکر کوم ډیر ستونزمنه وی چې موږ وسوایو دلته نور شانو ته واده ورکړو لکه کلتور ته لکه سواد ته لکه زده کړې ته لکه د ژوند ودی ورکول ته لکه د بشر حقوق ته لکه د ښځو حقوق ته او د شانو ته او د دې ترڅنګ څو دغه کسان خپل پر پښو باندې و نه درېږي دا هم ډیر ستونزمن کار دی چې ځکه دغه څخه نړیوال تروریزم په تیرو کلونو کې ګټه اخیستلې دا خلک ضعیف خلک ولته کوکنار پکې واده ورکړل ته نامنی پکې ورکړل ته جګړه پکې ورکړل دا شان واقعیتونه دي چې په همدغه سیمه کې و په تیرو کلونو کې زما اصلي خبره پر دې ده چې باید د دې کسانو په ژوند کې یو اساسي تغییر د اقتصادي لحاظ څخه راشي تیراسی دی ولایتونو ته زه چې نمونه اخلم وګوري غور او بادغیس ولایتونه غور او بادغیس ولایتونه هغه ولایتونه دي چې په خوشنۍ سره باید وایي په تیرو کلونو کې د څو
لسیزی گیرد چه دست سمت تر اوس پوری پا اساسی دول سر آسانتیاوی لکه سرکونه نیده برابر سر اوس پا دیه که مثلا دا غیاب بیل گیه زوایم دا چه فایده لره اولین فایده داده چه دکلی فاصلات سو تشار پوری لشکیرد وقتی دکلی فاصلات سو تشار پوری لشت سو اغا کلیوال چه خپل پا کلی که مثلا بزی لری اغا کلیوال چه خپل پا کلی که مثلا کشت که دیر پا سادگی سر خپل اموال را ورای سی و دیر شار تاو کولای سی خرد سی که او دا شار که مثلا دا هرات سر وصل و سی دا دی ولایت ترات لای سی خپل دا زمینه دیتا برابری جی چه خلق پا اغا کلی که دا زمینه برابر که چه حالتا زدکڑی وکر
فکر نکه بی که چه زدکڑ نی هیس پر مختق نی آوزه بزه زیما دا نظر و چه آوری دنی می دی و زدکڑ اساس دی هر پر مختق
خو زه غواړم دا ووایم په هغه څلور پنځو هلکانو چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه راسې د هرات په پوهنتون کې زده کړه وکړي دا صحیح ده ډېر ښه کار دی ډېر ښه په اساسي توګه اوس دا لړۍ روانه ده او موږ په خوشحاله یو خو که دغه د بالامرغاب ځوان په هغه بالامرغاب کې د مثلا طب پوهنځی ولري یا په هغه ولایت کې ولري دا به ډېر اغېز د هغه ولایت پر ودې باندې ولري اوس موږ ډېری ځوانان راځو وینو چې راځي دلته زموږ سره همدوره وه دلته یې درس ویل اوس دلته ژوند کې به بالامرغاب ته نه ځي
پوهنتون خو پرېږدئ څنګه کېدای شي چې هلته دوی ابتدایي زده کړې ولري دغه څه د حل لارې ته ووایست
زه فکر کوم دا اوس د هرات بیلګه تاسو ته وایم چې هرات کې څه وسوه چې اوس دغه واده ورکړ سوی ده هلته هم باید دغه زمینه
مساعده
یا تقلید یا هر شی چې ورته وایست اولینه موضوع دا دلته خلک په دې باور ورسېدل څو خپل زوی باسواده نه سي څو وخت نسوایو کې یو ځای ته ورسېږي دا باور باید په خلکو کې د خلکو په مینځ کې ورسېږي دا خبر ورته او دا زه په دې باور یم چې دا مثلا دغه راډیوګانې لکه ستاسو راډیو واري لکه نور نړیوال دا راډیو دي چې دا فکر د خلکو په مینځ کې وړاندې چې ګوري پلاني ځای کې خلک باسواده سو ژوند ته تغیر ورکړي اوله موضوع دا چې خپل خلک باید وغواړي چې دا الته وضعیت تغیر وکړي الته باید د خلک باید همکاري وکړي موږ دلته هرات کې وینو چې داسې وختونه راغلي وو چې په دغه کوشکول سوالي کې امنیتي وضعیت ډیر خراب وو خو په هغه ځای کې مکتب روش چلیدی الکان هغه مکتب تله درس ویله هلته یو ځینې کسان وایي چې لکه هغه مخالف وسلوال چې هغوی هیڅ وخت مکتب مخه بند نه کړه د خلکو او ځکه چې دا خلک خپله ورغلي وو خبرې یې موږ سره کړې وې چې موږ باندې مکتب ما دروي ځکه دا خلک په دې باور رسېدلي وو موږ باید دلته تبلیغات ولرو څو دا خلک په دې باور ولسېږي چې زده کړه د دوی د بچي د راتلونکي تضمین کې بل خواته بیا موږ یا دولت یو وظیفه هم لري هغه دا ده چې باید هلته د امنیتي وضعیت سره له ده چې خلک مرسته کوي دولت هم باید مرسته ورسره وکړي د دې تر څنګ باید د نړیوالې ټولنې باور او اعتماد دې ته راجلب کړو چې نه یوازې په هرات کې پانګونه وکړي یونیسف لس مکتبونه جوړ کړي بلکې لس مکتبونه هم په بادغیس و غور ولایت کې جوړ کی دا ز فکر کوم یو مجموعی او تخصصی کار ته اړتیا لري په دې معنی چې باید هغه فکرونه چې په هغه ولایت کې د سر ټول سي ولاړ سي مثلا په دغه پیسو پسې صحیح دی دولت بار کار وسوي مثلا په د متوازن انکشاف او اساس په څلور مکتب او پیرات کې جوړ کی څلور په بادغیس کې جوړ کی یا پنځلس په پاره ولسوالي یاري پاره ولسوالي کې به یو جوړ کی خو موږ دې ته اړتیا لرو چې تر 2014 کال پورې باید حداقل خپل مکتبونه په ټول ولایت کې جوړ کړو
دیر منه نرسد ای سخصص بیا هم دیتالا فکر دیتالا امنت سنگ که دلیسی سی خلق تقریب نسبی دا ول باسی واده سی او داغ تقلید لکه نوری صاحب سی ویلی چی لحیراتا نو خلق سنگ که ولی سی آغا لاره سنگ دا کپلا لک جواب برکی
لک سنگ سی مخیم بعض دوستان رو اشاره اکده اصلا باید داغ موضوع چرا خلق مثلا د تعلیم تربیت څخه محروم پاتې دي اصلي لاملونه باید ولټول سي او هغه کسان چې مثلا دغه ذهنیت خلکو ته دغه انګیزه ورکوي چې مثلا تعلیم سره لږ علاقه پیدا کړي یا مثلا مخکې کسانو دغه تعلیم تربیت لږ توجه کړي دغه عوامل پیدا سي زه فکر کوم چې موږ لکه څنګه چې موږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده باید د تعلیم او هر پروګرام چې مثلا د یو ټولنې اړتیا ده، پرته له دې چې په هغه کې دولت دخالت وکړي. د دغه معارف په بخش کې باید خپله ولسونه او هغه مراجع او هغه کسان چې خلک په عنوان د حل لارې په عنوان د هغه منابعو چې همیشه د خپل لومړنۍ او اساسي اړتیاوې چې هغو ته مراجعه کوي، دغه عوامل د هغه منابعو څخه وشي. بنان دلته یو غټ پروګرام، یو غټ ستراتیژي چې مثلا دولت هم دغه سره همکار او ملګرتیا کوي، دا ډیر اغیزمن تمام شي. د مثال په ډول که تاسو په ولسوالۍ کې چې ډیره لرې پرته ولسوالۍ ده، په هغه کې مثلا خلک مکتب خو پرېږدي چې دیني مدرسې ته زړه نه ښه کوي، او هلته د مختلفو عواملو له لاسه دغه دیني درس هلته بند دی او مدرسې نشته. تاسو که چیرې بیرته داسې اقدام وکړي چې دغه مدرسه پرانیزي، بنان زه فکر کوم چې تاسو باید هغه سپینجری او هغه عرفي جرګې او سنتي جرګې چې مثلا تاریخ په اوږدو کې زموږ ټول مسایل تعلیم او تربیې نیولې، سیاسي او ټولنیز هر مسایل، هغو دغو مسایلو توجه کړي، تاسو باید دغو مراجعو ته مراجعه وکړئ. ځکه چې دا هغه مراجع دي چې خلک په دې باندې ډېر باور لري. د هغوی حکم، د هغوی فیصله د یو قانون حکم لري او حیثیت لري. دا باید دولت مکلفیت لري او دا مسؤلیت لري چې دغه د تعلیم او تربیه او د لوړو زده کړو او د خلکو فکري سطحې د لوړتیا په خاطر صرف په قوانینو باندې اکتفا ونه کړي چې مثلا مادي غني کړي او کوشش وکړي چې داسې قوانین د معارف او د پوهنې او نور په وخت کې داسې غني کړي چې د منطقې په سطح، بلکې دې ته عملي کار پکار دی. او دولت باید خپل ډېر زیاته، ځکه چې که چیرې ولس او ملت ویښ وو او د تعلیم او تربیه کچه لوړه وه، بنان هغه کولی شي سیاسي فعالیت هم ډېر شو کې، اقتصادي فعالیت هم کې، خپل ټول د ژوند اړتیاوې چې لري هغه ترسره کړي، او د منطقې په سطح باندې نه تنها د ګاونډي سره بلکې د نړیوال هیوادونو په سطح د یو خپلواک هیواد په توګه راڅرګند شي.
ډېره مننه. نوري صاحب غواړي څه ووایي؟
دغه مطلب چې سازو صاحب اشاره ورته وکړه، زه غواړم یو عملي بېلګه تاسو ته ووایم. په یاد مې دي پوهنتون ته تلم، پانتون ته چې تلم د خلکو د کلو خلکو به ویلی چې د پلاني زوی ځي پوهنتون ته، خدای خبر دی د دې عقیده به څنګه شوي. دا یو واقعیت تجربي خبره ده چې څه په امنی ایرات کې ورسره مخ سوی، شارک هم خبرې یې کولې. خو اوس څنګه سوی چې دغه هلک چې د دغه پوهنتون څخه فارغه سوی دی، اوس دا کلي ته چې ځي ټول وایي د پلاني صاحب زوی راغلی دی او دې پوهنتون ویلی دی، دا داسې دی کشکې زموږ بچیانو هم درس ویلی وای. دلته یو خاص گروپ کسان ډیر نقش لري، هغه زموږ دینی علما دي. هغه د حجرې طالب او هغه د حجرې ملا دی چې په یو لرې پرته سیمه کې په یو کلي کې ژوند کوي او خلکو سامان ماچر ته اړتیا ورڅنګه راځي درس وایي. خیرات کې نن تغییر وینې، زه دا په ډاډه ویلی سم چې د هغه کلي ملا دا فکر ورغلی دی چې نن د دې هیواد او د اسلام غوښتنه همدا ده چې باید د دې هیواد بچی باسواده سي. او هغه به خپل زمینه مچ په خیرات کې مثلا علما او شورا او بیا په ولسوالیو کې به دا خبرې کېدلې، بیا په جماعتونو کې دا خبرې کېدلې چې خپل زامن واستوي چې باسواده سي. څو زده کړن ونه کړي، څو سواد ونه کړي، څو ونه پوهېږي، څو خپل په دین او مذهب او په ژوند باندې پوه نه سي او د نړۍ څخه آګاه نه سي، هیڅ وخت یو ځای ته نه رسېږي.
د دې لپاره چې خیزاده صاحب لاس تر زنې لاندې کښېنه، فکر ونه کړي چې زه له مجلس لرې یم، نوبت به دته ورکړو. په لنډه کې به پوښتنه ترې وکړم، خیزاده صاحب په مدني ټولنو باندې دوی ټینګار کوي چې باید عوام خپله راپورته سي. آیا د تا په نظر باندې امکان لري چې د کلي یو سپین ږیری یا پخوانی ملک، اوس خو ملکان هم په لرې سیمو کې نشته، دا راجک سي مخالفینو ته قناعت ورکړي د مکتب یا بل څه څنګه کولی شي؟
زه که په دې اړه وغږېږم، خو دا د نوري صاحب وروستۍ خبرې د دیني عالمانو د رول په اړه باید بیا تکرار کړم. په نورو عبارتو چې که په افغانستان کې تاسو غواړئ یوه مسله تبلیغ کړئ، په ښارونو کې سرچینه به مو که هر څومره اکادمیک کړی وي دا به ښایي تاثیر ولري. خو په افغانستان کې هغه لوړ حیثیت او ټولنیز مقام چې ملایان او دینی علما کرام لري، د دوی په تلقین کې تاثیر نغښتی. نو مخکې تر دې چې موږ په مدني ټولنو باندې یا په هغو کړیو باندې چې خپل فعالیت یې اوس د مشق په پړاو کې دی، په دوی ښایي ډېر اعتقا ونه شي، یعنی ښه دی دغه بهیر چې مدني ټولنه فعالیت کوي، رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د کار اغیزې به ښایي تاسو څو نسله وروسته ووینئ چې دوی خپله په خپل فعالیت کې پخې شي. خو یوازنۍ لار دا ده چې ټول علما کرام او د جوماتونو ملا امامان په خپل جماعت کې، په خپل کلی کې، په خپل ولسوالۍ کې خلکو ته د اسلام د سپیڅلي دین د دستوراتو د عملي کولو ټینګار وکړي.
ډېر مننه د ازادي راډیو خدمتونه اوریدونکو د مونږه دوستان ستاسو سره غواړي چې ډېر خپلو خو وخت یاري نه راسره کوي او تاسو سره خدای پامانی کوي. مننه له دوستانو.
ازادی رادیو تا وقت نیسی
فایت اگینست القاعده and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is
holding power to some force.
And we are not
the role
of
the role of the Federal Institute of Defense and the regional authorities. And also the regional authorities. And also the regional authorities. And also the regional authorities.